په افغانستان کې شپږ بجې شوې. نوري اس نوري ام او دا خبری مجله وړاندې کوم. د بلخ د ولایت شورا د غړي آصف مومند نیولو د قضیې په اړه د څېړنې ګمارل شوي پلاوي څېړنې پیل کړي او په دې قضیه کې له ښکېلو د بلخ له والي او له امنیي قمندان سره لیدلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي، ځکه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. خو خبرونه په خبرونو سره پیلو. رضوان مرادی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي د جرمونو نړیواله محکمه باید د هغو جنایتونو څېړنه وکړي چې له 2003 کال دا په دې خوا په افغانستان کې شوې دي. د هرات سلګونو اوسیدونکو نن په اعتراضي غونډه کې د دولت د وسلواله مخالفان لخوا د ملکی وګړو وژنه وغندله او په جلال آباد کې بیا د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو پر وړاندې اعتراض وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو هیله مند دی چې ایران به له نړیوالو سره د 2015 کال له اټومي موافقې ونه وځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید د هغو جنایتونو څېړنه وکړي چې له 2003 کال په دې خوا په افغانستان کې شوې دي. سیما سمر نن په کابل کې خبریالانو ته ویل دا وایي د شخړو قربانیانو ته د عدالت او د هغو کسانو د پښتون په هدف چې بشر ضد جنایت او جنگي جرمونه کوي د معافیت د فرهنګ پای ته رسول ته اړتیا ده. د جرمونو نړیواله محکمه د دې لپاره په افغانستان کې مداخله کولی شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي وسلوالو د سرپل ولایت په میرزا اولنګ سیمه کې لسګونه ملکی کسان وژلي دي. اخوا بیا د سرپل ولایت په میرزا اولنګ سیمه کې د وژل شو 250 ملکی وګړو جنازې نن خاورې ته وسپارل شوې. دا جنازې لومړی په سختو امنیتي تدابیرو کې له میرزا اولنګ څخه د سرپل ښار ته انتقال شوې. افغان امنیتي ځواکونو د میرزا اولنګ له برتنیولو وروسته دغلته د ملکیانو ډلهیز قبرونه پیدا کړل او د مړو انتقال یې پیل کړ. د هرات سلګونو اوسیدونکو نن په یوه اعتراضي غونډه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د ملکی وګړو وژنه وغندله. مظاهره کوونکو افغان حکومت د امریکا متحده ایالات او ملګري ملتونو په دې برخه کې په بېغورۍ تورن کړل. په هرات کې د ملکیانو د وژل کېدو په وروستۍ پېښه کې پر جوادیه جماعت د وسلوالو په برید کې نږدې 30 ملکیانو وژل شول. بل لور ته د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سلګونو کسانو په دې ولایت کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو پر ضد اعتراض وکړ. مظاهره چانو په دې بریدونو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله په کلکه وغندله. له تیرې ورځې راهیسې د کرکټ بورډ لسګونو کارکوونکو د اعتراض په توګه له دغه بورډ سره خپل پریکون اعلان کړی دی. د اعتراض کوونکو له ډلې څخه عزیز غروال ازادي راډیو ته ویل چې په اعتراض کوونکو کې د کرکټ بورډ ځینې تکړه لوبغاړي، د مالی او مطبوعاتي چارو مسؤلان، د معلولینو د کرکټ بورډ مشر او ځینې نور چې شمېر یې له 150 اوړي شامل دي.
موږ د افغانستان کرکټ بورډ برحاله کارکوونکي د افغانستان کرکټ بورډ د اوسني مشرتابه له غیر مسلکي کړنو، غیر اصولي چلند، د پرمختیایي بودیجې د نه مصرفولو، د بې ځایه او غیر مسلکي انفکاک او ټاکنو، غلط مسیر ته د کرکټ بورډ د بیولو او د کرکټ د تخنیکي مواردو څخه د سرغړونو له امله د دغې مشرتابه سره خپل رسمي پریکون اعلان کړ.
خو د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته ویل چې د دغه بورډ په تشکیلاتو کې بدلون یو قانوني پروسه ده او بل دا چې د دغه اعتراض کوونکو تر شا ځینې کړۍ ولاړ دي او غواړي چې د هغه په خبره د افغانستان د کرکټ او کرکټ بورډ پرمختګونه زیانمن کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي مسکو هیله مند دی چې ایران به له نړیوالو سره د 2015 کال له اټومي موافقې ونه وځي. لافروف دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغې وکړې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړ چې که امریکا پر تهران نور بندیزونه ولګوي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له دې موافقې وځي. نن لافروف وویل
заключён по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Да вы загиламандем чидаси унши за дагарас хилларым чи Америка бы да амал да гат ау прах бансет план па ада هم له خپل ژمنو سرغړونه ونه کړي. روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر ایران د امریکا لخوا په یو اړخیزه توګه پر لګول شو بندیزونه هم انتقاد وکړ او هغه غیر مسؤلانه وبلل. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویل چې پر ایران نوي بندیزونه د 2015 کال په اټومي موافقې پورې اړه نه لري. د امریکا متحده ایالاتو ځینې استخباراتي ادارې وایي دوی په دې عقیده دي چې شمالي کوریا د میزایلو د توغولو لپاره انجنونه په خپله تولیدوي او له اوکراین څخه واردولو ته اړتیا نه لري. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ په حواله د اوکراین ملاتړ چې د اوکراین ملاتړ پکې شوی دی او شمالي کوریا ته د اوکراین لخوا د میزایلو د ټکنالوژي ورکول پکې رد شوی دی. دا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د نوې څېړنې د موندنو برعکس دی چې ویلي وو پینګ یانګ ښایي هغه انجنونه د خپلو بلاستیک توغندیو په وروستۍ ازموینه کې کارولی وي چې د اوکراین یا هم روسیې د فابریکو له تور مارکیټ څخه ترلاسه کیږي. او د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکي او حکومتي چارواکي چې په غیر عادلانه ډول په ازبکستان کې د څه د پاس یوې لسیزې لپاره زندانی خوشي شوی دی. هیومن رایټس واچ نن ویل ارکین موسایف چې د زندان په 11 کاله بند کې شکنجه شوی هم دی د روان اگست په 11 خوشي شوی دی.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د بلخ د ولایت شورا د غړي اسف مومند نیولو د قضیې په اړه د څېړنې ګمارل شوي پلاوي څېړنې پیل کړي او تر اوسه په قضیه کې له ښکېلو اړخونو د بلخ له والي او امنیه قوماندان سره لیدلي دي. افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي، ځکه چې د دې کمیسیون په وینا د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي افغانستان ته د پاکستاني لوړ پوړو چارواکو وروستی سفر بې ګټې بولي.
دا فقط دنیا ته یو فریب ورکوي.
ویل کېږي ناروې له هلمند او ننګرهار ولایتونو پرته د افغانستان نورو ټولو ولایتونو ته رد شوي پناه غوښتونکي لیږلی شي، ځکه د رد شوو پناه غوښتونکو د اوسېدو لپاره نور ځایونه دومره ناامن نه دي. او اسرائیل وایي ایران په سوریه او لبنان کې د توغندیو د تولید فابریکې جوړوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر نن په دې هیواد کې د جرمونو له نړیوالې محکمې د جنګي جرمونو د څېړنو په برخه کې د مداخلې غوښتنه وکړه. د دې کمیسیون مشر سیما سمر وویل په افغانستان کې له جرمونو د معافیت فرهنګ د ختمولو په منازعه کې د قربانیانو د عدالت د تامین او د جنګي جرمونو او بشر ضد عاملانو د محاکمه کولو لپاره د جرمونو نړیواله محکمه کولی شي مداخله وکړي. په افغانستان کې له جرمونو د معافیت په برخه کې ډیر ځلې مختلف لورو هم انتقادونه شوي دي. ویل کېږي چې د اکثر جرمونو عاملان به مجازات پاتې کیږي. یو هم په وروستیو کې په مزار شریف کې په بلخ ولایت کې د بلخ د ولایتي شورا د وغړي وروستۍ د نیولو وروستۍ قضیه ده. د ولسمشر لوري ټاکل شوی پلاوی د دغې قضیې په اړه خبر ورکوي چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي اسف مومند د نیولو په اړه د څېړنو او اسنادو راټولولو پروسه پیل کړې ده. د دې پلاوی یو غړي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په لومړي سر کې د بلخ له والي عطا محمد نور او د دې ولایت له امنیه قومندان سره لیدلې دي. له بلې خوا د بلخ د والي ویان وایي که ثابته شي چې د عطا محمد نور ساتونکو ښاغلی مومند نیولی وي نو هغوی هم د امنیه قومندانۍ پورې اړه لري. محمد حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
د بلخ د ولایتي شورا د وغړي د نیونې د څرنګوالي حقیقت موندون کې پلاوی په دې اړه خپل څېړنې د بلخ لوالي او امنیه قومندان څخه پیل کړې دي. دغه پلاوی غړي او د سیمې زورګانونو د خپلواکې ادارې د کورنی تفتیش رئیس عبدالحبیب جابرخیل د چهارشنبه په ورځ له مزار شریف څخه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یادې پیښې په اړه د اسناد او مدارکو راټولول پیل کړي دي.
ما هنوز هم تحقیقات ما بسیار در ابتدایي مرحله
د ویس مونږ سیرنه لا په ابتدایي حالت کې دي. مونږ له والي صاحب او امنیه قومندان سره لیدل یو نن بیا له امنیه قومندان سره ګورو او له هغه وروسته به له اسف محمد سره هم وګورو او بیا به د ولایتي شورا له رئیس سره هم کتنه ولرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ په هوایی ډګر کې د بلخ د ولایتي شورا د وغړی اسف محمد تر نیول کېدو وروسته د لوی سرنوالۍ د عمرسیال په مشرۍ پلاوی وټاکه څو د قضیه وڅېړي. د بلخ د ولایتي شورا د غړي د نیولو په اړه له رسنیو سره ډول ډول معلومات او څرګندونې شریکې شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پولیسو په دې نیونه کې هیڅ رول نه درلود. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی محمد عطا محمد نور د ساتونکو لخوا نیول شوی او بیا ملي امنیت ته سپارل شوی دی. خو د بلخ د والي وایند منیر فرهاد تېره ورځ ادعا وکړه چې اسف مومند په اداري فساد، جال او تزویر تورن دی او د سه شنبې په شپه د لوی څارنوالۍ په امر د بلخ د پولیسو لخوا نیول شوی دی. خو د لوی څارنوالۍ وایند وایي چې دوی د اسف مومند د نیولو لپاره هیڅ ډول مکتوب نه دی صادر کړی. تازه د بلخ د والي وایند منیر فرهاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ والي د حقیقت موندنې له پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې یاد پلاوی باید قضیه په بېطرفۍ او د فشارونو تر اغېز لاندې له راتللو پرته وڅېړي. د بلخ د والي له وایند مې پوښتنه وکړه چې که ثابت شي د بلخ د والي ساتونکو آصف مومند نیولی څه به وشي، هغه یې په اړه راته وویل. دی وایي د بلخ د والي ساتونکي والي پورې اړه نه لري، هغوی د بلخ د امنیه قوماندانۍ همدې نظام او هیواد پورې اړه لري. دوی یعنی د والي ساتونکي له دې وړاندې چې د والي تر قوماندې لاندې راشي په نظام کې هم مسؤلیت درلود. خو حقوق پوهان وایي چې د موظف پولیس پرته بل هیڅ مسؤول او یا غیر مسؤول وسلوال کس د نیولو صلاحیت نه لري. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی په دې اړه وایي
قانون پر اساس کچیر یو څوک د خپل امر غیر قانوني امر نه اطاعت کوي، دغه اجرا کوونکی د اجرا نه مسؤول دی او امر ورکوونکی د امر ورکولو نه مسؤول دی.
له بلې خوا د اسف محمد ورور مصطفی مومند د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عطا محمد نور د لری کېدو محاکمې غوښتونکي دي. د نوموړي په خبره کې حکومت دغه غوښتنه ونه مني نو سړکونو ته به راووځي او مظاهرې به وکړي.
و موردل چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي اسف مومند د نیولو د قضیې په اړه د څېړنې ګمارل شوي پلاوي څېړنې پیل کړي او تر اوسه په دې قضیه کې له ښکېلو اړخونو د بلخ له والي او د بلخ له امنیه قومندان سره لیدلې دي. لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، له بلې خوا د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ویلي که ثابته شي چې د عطا محمد نور ساتونکو ښاغلی مومند نیولی وي نو هغوی هم د امنیه قومندانۍ پورې تړاو لري. خو دو ورځې مخکې چې کله دا پیښه رامنځته شوه، د بلخ امنیه قومندان هم په خپله د بلخ په هوایي ډګر کې وو او ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوله چې ښاغلی مومند بیرته په الوتکه کې کابل ته واستوي، خو د عطا محمد نور ساتونکو هغه له ځان سره یووړ. بیا هم له دې موضوع ډېر لرې نه زوري. دغې موضوع سره په یو وخت او دغه راز د سرپل د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د وروستۍ پیښې په تړاو بیا په افغانستان کې د عدالت د تامین غږ اوچت کیږي. دا ځل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي، ځکه چې د دې کمیسیون په وینا د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. دا خبره د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې د افغانستان کې د یوې نوې څېړنې د عدلي او قضایي څېړنې په برخه کې د یوې غونډې په ترڅ کې البته وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین هم حاضر وو. د لوی څارنوالۍ مسؤلینو بیا که څه هم دا ونه منله چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې کمزورتیا شته، خو ویل مسؤلینو چې که التیا ولیدل شي نو د جرمونو نړیواله محکمه له افغان حکومت سره د جرمونو په څېړنه کې مرسته کولای شي. تفصیل بیا هم د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث په دې رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جنگي جرمونو د څېړنې په برخه کې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو لازم ظرفیت نه لري، نو په کار ده چې په دې برخه کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه مداخله وکړي. دغه کمیسیون مشر سیما سمر د چهارشنبه په ورځ د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیو څخه د ملاتړ د ملي څېړنې د پیل په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې د معافیت فرهنګ د لمنځه وړلو لپاره د نړیوالې جزایي محکمې مرسته او مداخله ډیره مهمه ده.
په کار ده چې موږ په افغانستان کې دننه د جنګي جنایتونو او د بشر ضد جرمونو په څېړلو او هغو ته د رسیدنې په برخه کې د جزا له نړیوالې محکمې استفاده وکړو، ځکه چې د افغانستان په حقوقي، عدلي او قضایي سیستم کې هغه لازمه توانمندي نه ده رامنځته شوې چې دا ډول جرمونو ته رسیدنه وکړی شي.
میرمن سمر همدار از انتقاد وکړ چې په افغانستان کې داسې هیڅ قانون نشته چې لمخې د جګړو قربانیانو ته رسیدنه وشي. داخلي سمر په خبره د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیو څخه د ملاتړ ملي تحقیق هم له دې کبله ترسره کیږي چې د جګړو قربانیانو ته په منظمه توګه د رسیدنې زمینه برابره شي. د جنگي جنایتونو د څیړلو په برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د جزا له نړیوالې محکمې د مرستې او مداخلې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله د ګڼو جنگي جنایتونو او د بشر ضد د کړنو راپورونه ورکول کیږي. تازه د افغانستان لوی څارنوالۍ د سرپل په میرزاولنګ کلي کې د وسلوالو له لوري په بېرحمانه ډول د ملکي وګړو مرګ ژوبله د جنگي جنایت یوه بېلګه بللې ده. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جزا د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال وحیدالدین ارغون وایي دوی هم د جزا له نړیوالې محکمې سره په اړیکه کې دي. ښاغلی ارغون چې د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیانو څخه د ملاتړ د ملي څېړنې د پیل په غونډه کې خبرې کولې، د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته ویل چې نړیواله محکمه به د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته وکړي. دا چې اوس د زمینه څومره مساعده ده چې د جزا نړیواله محکمه د په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په څېړلو کې مرسته وکړي، د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمنی په اړه وایي.
ایسیسیتان دیدی موضوع لنده که وز در افغانستان دولت پر توان و صلاحیت کنه در. پر در تمانگ مرسی اقتصادی مجبوریت من در اولابل خانگان در حکومت دیست در احساس و در مسئولیت و در مکلحیت
خاغلی هوډمن ویل په دې برخه کې د جزا نړیواله محکمه په حقوقي لحاظ د مداخلې حق نه لري، خو مسؤلیت لري چې د عدالت د تامینولو لپاره په افغانستان کې جنگي جنایتونو ته د رسیدنې په برخه کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو اوریم. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي افغانستان ته د پاکستاني لوړ پوړو چارواکو وروستی سفر بې ګټې بولي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې په وروستیو کې کابل ته په سفر کې له د افغان ولسمشر په ګډون له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د دغه هیواد لوري په پخوانیو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. جزئیات یې د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي پخوانیو تجربو ته په کتو افغانستان ته د پاکستان د لوړ پوړي چارواکو سفر بې نتیجې بولي. دوی کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال راتګ ته په اشاره وایي چې دغه هیواد تل د افغانستان پر وړاندې د چل او فریب سیاست پر مخ وړي. د دغه کمیسیون غړي آرین یون د چهارشنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان غواړي وخی چې خپل وعدو ته ژمن دی، له تروریزم سره مبارزه کوي او هڅه یې دا ده چې له دې لارې نړیوالې ټولنې ته دوکه ورکړي.
کم لوړ پوړه چارواکی چې د پاکستان نه راځي افغانستان ته، دا کومه خاصه نتیجه نه لري او دنیا ته فریب ورکي او غواړي چې هغه تداخ کاره کی چې دوی هم د تروریزم په منځ وړلو کې یعنی غواړي چې فعال دي او غواړي چې تروریزم د منځ وي. دا فقط دنیا ته یو فریب ورکي، بلکې د دې راتګ افغانستان ته کومه خاصه نتیجه نه لري.
دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د سه شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تهمینه جنجوا کابل ته راغله او له افغان چارواکو سره په لیدنه کې یو ځل بیا د هیواد له لوري په خپلو ژمنو ټینګار کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له میرمن جنجوا سره په کتنه کې یو ځل بیا له پاکستان نه غوښتي چې په خپل قلمرو کې د درېم هیواد تر څار لاندې د تروریزم پر ضد اقدام وکړي. د دغه سفر په لړ کې اغلی تهمینې جنجوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره هم خبرې کړې. د دې وزارت د ویان شکیب مستغنی په وینا میرمن جنجوا له افغان چارواکو سره د لیدنې او د سیاسي مشورو په لومړۍ غونډه کې چې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او ګډو ستونزو ته د حل موندنې په هدف جوړیږي کابل ته راغلې. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د کار په پیل کې د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړل. له دې وړاندې مخکنی افغان ولسمشر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو په هدف شاوخوا شل ځلې اسلام آباد ته سفرونه وکړل، خو کومه مطلوبه نتیجه یې نه درلوده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم وایي د پاکستان له لوري له ورکړل شویو ژمنو د عملي کېدو لپاره نړیواله ټولنه باید په دغه هیواد سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي.
د نړیوالو سره د افغانستان حکومت لابي وکړي او هغوی ته اړ باسي چې په پاکستان باندې فشارونه واخیستي تر څو دوی هغه کومې رسمي ژمنې چې د نړیوالو حکومتونو په شتون کې د افغانستان سره کړي د هغې د عملي کولو لپاره هلې ځلې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د افغانستان د جنگ لپاره د امریکا ستراتیژي د چمتو کېدو په حال کې ده. په ورته وخت کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په یو تازه راپور کې پاکستان د تروریستانو پناه ځای بللی او له واشنګټن یې غوښتي چې په دغه هیواد خپل فشارونه زیات کړي.
خبری مجله اوري.
ناروی په یو تازه راپور کې دا کړی چې له هلمند او ننګرهار ولایتونو پرته د افغانستان نورو ټولو ولایتونو ته رد شوي پناه غوښتونکي لیږلی شي، ځکه چې د رد شویو پناه غوښتونکو د اوسېدو لپاره ناامن نه دي. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د ناروی د مهاجرت ادارې په یوه نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې دوه ولایتونه د رد شویو افغان پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته خوندي نه دي. د ناروی د مهاجرت اداره چې د پناه غوښتونکو قضیې او غوښتنلیکونه څېړي او په ناروی کې د پناه غوښتونکو مرکزونه اداره کوي، روانه اونۍ په یوه راپور کې ادعا وکړه چې له دوو ولایتونو پرته د افغانستان نورو ولایتونه د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو لپاره خوندي دي. دا راپور وروسته له دې خپور شو چې په درسته اروپا کې د مهاجرو ګڼو ملاتړو استدلال وکړ چې افغانستان د پناه غوښتونکو بیرته ستنولو ته خوندي نه دی او باید رد شوي پناه غوښتونکي ورونه لیږل شي. د ناروی د مهاجرت ادارې یا یو ډی آی تاکید کړی چې یوازې هلمند او ننګرهار ولایتونو ته پناه غوښتونکي بیرته نشي لیږلی، خو نور ولایتونه د پناه غوښتونکو لپاره پوره امن دي. راپور وایي ننګرهار ولایت چې له پاکستان سره پوله لري په دې خاطر خطرناک بلل شوی چې داعش یا د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله پکې نفوذ لري، او هلمند له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د فعالیت مرکز دی. د ناروی د مهاجرت ادارې رئیس فرودی فورفانګ په دې راپور کې ویلي چې دوی د افغانستان په اړه معلومات تازه څېړلي او پر دې اساس وایي چې له دوو ولایتونو پرته نورو ته رد شوي پناه غوښتونکي لیږلی شي. د همداراز ویلي په دې پوهیږي چې اکثره نارویژان باور لري چې افغانستان ناامن دی، خو حقیقت داره چې د افغانستان په اکثرو برخو کې یاخیان پر حکومتي هدفونو بریدونه کوي. په جرمنی او سویډن کې چې د خپلو هیوادونو د وګړو د شمیر په تناسب تر نورو زیات پناه غوښتونکي ورغلي، د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو موضوع پر یوه ملي بحث بدله شوې ده. انګیلا میرکل ویلي چې د دې حکومت به افغانستان او نورو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو بهیر چټک کړي، خو د دې دا پلان د کڼ اړخو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. میرمن میرکل د یو لک پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو پلان جوړ کړی، خو داسې ښکاري چې د ائتلافي حکومت نور مشران د دې پریکړې مخالف دي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کلي نه تاسو سره په تماس کې ما د افغانستان حکومت نه زمونږ د خواهش او د تقاضا ده چې د افغانستان خلک ډېر غریب او د تکالیف او د زحمت سره مخامخ دي، خو متاسفانه چې پاکستان ته د کاروبار لپاره لاړ شي په پاکستان کې په لسګونو په سلونو افغانان په زرونو افغانان نیول کېږي او هغه سم د لاسه ورکېږي. په یو طریقه باندې دا خلک نه پیدا کېږي او نه به پیدا شي. د افغانستان حکومت د دې نه ښه خبر دی او د دغه شانې کارونه خبرېږي. موږ د افغانستان حکومت نه دا خواهش او دا تقاضا ده چې دا کوم ښه کسان چې دا نیول شوي دي او ترې ته مړي شي هېڅ پته نه لګېږي. دا شان د خلکو غم وکړي او که چېرې دا غم ونه شي نو افغانستان کېدای شي نور هم د تکالیف او زحمت سره مخامخ کېږي.
وروره ما دا پیغام ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم او بعد سلامه ما دا پیغام دی چې اوس دغه مهاجرین راست ولاته موږ لس وارې ورغو دا څلور میاشتې کېږي چې راغلي یو او کله وادې راکوي کله راته وایي چې موږ ته رشوت راکوي او مشاین ورته چولې دی بیخې دی موږ به غم څوک نه خورو موږ پر دې کور کې پراته یو سبا چې دا کور راغی ته موږ نه خیمسته نم جایسته نم خسته نم بس ته موږ چیرته ځو چې شي بګو او سلامه څلور میاشتې مو ته راغلی
وروره زما دا خوې چې د خنجر پر درای به د خنجر پر سړک باندې خدي چې ریږي موږ ته بخت نه راکې کندارو بل مې چې ته به زموږ د هلمند د کندار پر برکړي زموږ هلمند هغه شپه دا د حکومت څخه یې
زه د بارګز د ولایت د بالمرغاد ولسوالۍ څخه د بوکن قریې څخه ګل محمد خبره کوم. زما شکایت دا د ازادي راډیو د چا ورځ واکسین غلی و دلته باید واکسین د غریبانو یې سره واکسین نه کړی څوک ورې واکسین څخه بلا بالا بلاړ. زما شکایت دا د جمهور ماشومان او سفر واکسین نه څولی. نو زموږ شکایت ازادي راډیو ته دغه ده چې دا زموږ شکایت دولت وکړي د واکسین چې دا واکسین د موږ ته راشي.
ازادي راډیو هم ستاسو شکایتونه واورول په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم اورېدلې وي. اسرائیل وایي ایران په سوریه او لبنان کې د توغندیو د تولید فابریکې جوړوي. اسرائیل اندېښنه لري چې د ایران له لورې په جوړېدونکو فابریکو کې به داسې توغندي جوړ شي چې د اسرائیل خاورې ته به ګواښ پېښ کړي. اسمت سروان.
اسرائیلی رسنۍ وایي ایران د سوریه په شمال لویدیځ کې د لرواټنه راکټونو د جوړولو فابریکه جوړوي. په دغو راپورونو کې چې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه هم لري، د مدیترانې په غاړه د سوریې بنی یا شار ته نږدې هغه سیمه لیدل کېږي چې دا فابریکه پکې جوړیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په وروستیو کې خبرداری ورکړی و ایران چې د سوریې په شپږکلنې جګړې کې د بشار اسد د ملاتړ لپاره سوریې ته لار ومنده خپل حضور په دغه هیواد کې ټینګوي. نتانیاهو تیره اونۍ په یوه وینا کې وویل زموږ پالیسي ښکاره ده، موږ په زغرده په سوریه کې د ایران او د دغه هیواد په نیابت کې د جنګیدونکو او د ټولو په سر کې د حزب الله پوره مخالف یو. موږ به هر هغه اقدام وکړو چې د اسرائیل د امنیت د ساتنې لپاره پکار وي. ایران چې تر اوسه پورې د اسرائیل د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، له کلونو راهیسې د اسرائیل سخت دښمن دی او د اسد رژیم ته د کورنۍ جګړې لپاره پوځي سلاکاران او اجیر ځواکونه لیږلي دي. د اسرائیل د تلویزیون دوهم چینل د ایران له لوري په سوریه کې د جوړیدونکو فابریکې تصویرونه وښودل او ویل چې دا تصویرونه اسرائیلي سپوږمکۍ اخیستي دي. اسرائیل ټایمز رسپانی ویلی چې د ایران له لوري په سوریه کې د توغندو جوړولو فابریکه د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره جوړیږي او کېدای شي په هغه کې په پټه سکټ توغندي جوړ شي چې اسرائیل پرې وشتل کېدای شي. اسرائیل ټایمز رسپانی دا هم ویلی چې ایران په لبنان کې د حزب الله لپاره د جنگي وسایلو د تولید فابریکه هم جوړوي. د راپور لمخې په لبنان کې به د فتح یو سلو لس په نوم د منځني واټن توغندي جوړ شي چې د اسرائیل اکثره برخې پرې وشتل کېدای شي. د اسرائیل دفاع وزیر تیره میاشت ایران او حزب الله ته د داسې فابریکې د جوړولو په وړاندې ښکاره خبرداری ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لنن درې ورځې وروسته د زمري اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ لاته نوي یومې کلیزې سره برابر ده. لکه د نورو ولایتونو په څیر لمخکې په خوست کې هم د افغانستان خپلواکۍ ورځ نن په یو د موټرو پر یو کاروان سره ولمانځل شو. په موټرو چې د افغانستان ملي بیرغونه، وطني شعارونه او د ملي اتلانو انځورونه نصب شوي ول، د ښار په سړکونو او لارو کې وګرځېدل. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل هم ورسره و.
د خوست ولایتي مسؤلین همدارنګه مدني فعالان او ځوانان وایي چې سږ د نورو کلونو په پرتله د افغانستان د خپلواکۍ د 98مې کالیزې د لمانځنې لپاره ډیر تدابیر نیولي دي. د خپلواکۍ جشن په ویاړ د موټریز کاروان ګډونوالو یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په خوست کې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. د یاد کاروان یو ګډونوال د دا ډول برنامو د اغیزو په باب وویل:
قبل نور همکارې ما دا ډول ورځو لمانځل په هیواد کې د ولسونو ترمنځ د خلکو ترمنځ د ملي یووالي نښه ده.
مدنی فعال رحیم گل نایل ول په خوست ښار کې د افغانستان د ازادۍ د 98مې کالیزې په ویاړ پوره تیاری نیول شوی او لا هم حکومتي ادارې او مدني بنسټونه د ښار په تزئین لګیا دي.
په ښار کې هم بیرغونه د دغه ورځې په ویاړ خاص شعارونه نصب شوي دي. نو زه هیله من یم چې دغه ورځ به په پوره ترتیب او جشن او جوش سره ولمانځل شي.
د خوست دیوالي ویان مبارز محمد زدران وایي چې حکومت یاد موټریس کاروان لپاره امنیتي تدابیر نیولي ول، خو ګاډي او ګډونوال ټول عوام خلک ول چې په دې کاروان کې برخه اخیستي و.
په خوست ښار کې تقریبا 300 موټرو په ذریعہ باندې موټریس کاروان تر سره شو. د امدې ترڅنګ د خوست په وټونو څلرلارو او جدو کې د دغه ویړلې ورځ په خاطر باندې منظم تدابیر او پلانونه جوړ شوي دي. ملي بیرغونه دي، د ملي اتلانو عکسونه ځوړند شوي دي.
د خار د نګدې ټولو سړکونو، جادو، څلورلارو او واټونو تزئین، او د افغانستان په ملي بیرغونو د اتلانو په انځورونو، حماسي شعرونو او شعارونو ښکلي کولې. د خوست یو شمېر ملي سوداګرو، مدني ټولنو، شوراګانو او نورو بیلابیلو بنسټونو پر غاړه اخیستې دي.
تو سندرغړی وجیه راستګار یو مشهور سندره و په همدې سره د خبري مجله هم پاتره سیږي. ز نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو سید سبی عباس خپل همکار ته ورکوم چې ورستی خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.